په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعت خبری مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي چې امریکا نه غواړي د افغان سولې پروسه انحصار کړي. دغه ورځ د نورو راپورونو ترڅنګ به مو په روزګان کې په یوه هوایي برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر کو چې د سیمې خلک یې عام وګړي خو امنیتي مسؤلین یې طالبان بولي. نور راپورونه هم لرو. تر هسته د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. زلمی خلیل زاد ویله افغان حکومت سره اړیکه خده او له حکومت سره بل طالبانو سره د خپل خبرو ترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي وروستۍ او سیلابونو یو سل یو څلوېښت کسان وژلي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. او پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅه کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله ښودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. افغان حکومت شکایت کړی دی چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو له بهیر څخه بهر پاتې دی. طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅه بولي تر اوسه ورسره له خبرو انکار کوي. د افغان حکومت او خلیلزاد ترمنځ وروسته له هغې اختلافات څرګند شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې په مسأله کې پر خلیلزاد انتقادونه وکړل. خو زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان حکومت سره اړیکه ښه ده او له افغان حکومت سره به له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. د طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې یو سل یو څلوېښت کسان مړه شوي او اووی زره کورونه ویجاړ شوي دي. د نجیب آقا فهیم نن د اوبو پنځم ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده چه به صورت کلی چه به صورت قسمی. ایدادی هم متاسفانه جانان شیرین خود است استادن به حدود 141 نفر.
نوموړي ویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فرا، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولی دي. طبي پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونې ټیمونه رسېدلي او اړین اقدامات کېږي. د لوګر ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نن د 55 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل د نویو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژې لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي په یوه ستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 302 ښوونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې عسکر وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا خبره د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی ځوابي برید هم ډېر سخت و. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید څلوېښت پولیسو وشل چې له امله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شوی. د اوکراین پخوانی صدر اعظم ادعا کوي چې د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې درغلي شوې ده خو یوليا تیموشنکو وایي چې هغه به د دې پروسې پایلې چیلنج نه کړي. د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تیموشنکو دریم ځای ګټلی او له دوهم دور ټاکنو بهر پاتې شوې ده. نوموړي نن په کیف کې خبریالانو ته ویل په انتخاباتو کې درغلي شوې ده خو دا به د پایلو په اړه محکمې ته مخه نه کړي. د مارچ د 1 په انتخاباتو کې کومیډین او سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی د 1.6 رایو په لرلو سره په اول او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د 15.2 رایو په ترلاسه کولو سره په دوهم مقام کې دی. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ د دې انتخاباتو دوهم پړاو د روان اپریل میاشت په 1 نیټه ترسره شي. پخوانی صدراعظم یولیا تیموشینکو 14.8 رایې خپلې کړې دي. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات ښه مدیریت شوي وو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و برای اینکه یک سال دوامدار کار بده خود افغان ها باید هرچه مسئولیت بیشتر بگیرن.
د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته یې پاملرنه نه ده سوې. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل
نه یوازې زموږ غوښتنې دي مانه چې بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع او همدارنګ د بحري ځواکونو کوټ نه دی نیولی.
په نړیوالو مسایلو کې به پر ایران د امریکا د نوي بندیزونو په اړه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري. دا مجله متش په 9 بجو ده راسره اوسئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډېری مسؤلیتونه خپل کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي، بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یوه تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کېږي ټول شموله وي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري، ځکه د افغانستان د جګړې یوه برخه نیابتي ده.
بزرګي داره قسمت از جنگ نیابتي است.
ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمیر نورو افغان چارواکو او سیاستونو سره یې کتلی دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 10 نیټې به دوام پیدا کړي برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د موقع هڅه نه کوي، بلکې د داسې سولې د راوستو هلې ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي وویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته ترهګري ختم شي، ځکه د ښاغلي خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې په راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې زور ولري، تر راتلونکو 3 یا 5 کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
خبره سولې د بلخ د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلنشا رئیس او د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازي محمد عمر داودزی ویلي دي چې کېدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. ښاغلی داودزی د سې شمې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې وویل چې سره له دې چې دغه مذاکرات ګټور دي، خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښېني او خپل اختلافي مسایل حل کړي. فیروزه عزیزي په دې اړه تفصیل راکوي.
که څه هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مند دي، خو تر دې دمه ظاهرا د دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالا چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سیشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړې دي.
پنج دور مذاکره شد، شش و هفتش هم شاید شوه.
پنځه پړاوه مذاکرات وشول، خو شپږم او اووم هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي په هر کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشۍ انتخاباتو د مخه د سولې وی موافقې ته ونرسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد پرون د شنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډیره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم چې د جګړې ترخه هیڅکله وایي د دوامدارې سولې غوښتونکي دي او افغانان باید یو بل ومني.
مې اکبر الدین د سولې خدای هارې بجار جنگ جګړه دي نه چې نه جوړ به سولې راسي ټول یو ورونه ټول په اتفاق باندې خپل ځوان ژوندۍ سر ته ورسي.
مې شوم مخصوص ملي خل اوسیدونکي سید آباد ولسوالۍ
خلک اورامي غوړي خلک ډېر زړه دي پدې سولې راشي خلک د خپل مزدوري خپل کورو ته خلوشي.
ویل کیږي چې د قطر مرکز دوه به په روانه میلادي میاشت کې د افغان سولې په اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړی غونډه به د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خو د سولې خبرې پر مخ روانې دي، خو دې خواته د ملکي خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده سوې. د دغې ډلې رئیس عزیز احمد تاسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په مارچ میاشت کې د تیر میاشتې په پرتله د ملکیانو تلفات په دغه هیواد کې درې چنده سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او دفاعي چارو کمیسیون د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بې غوري یادوي او دغه راز چې همدا به غوړې د ملکانو د مرګوبلي لامل ګرځي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفاتو یو ځل بیا اندېښنې را پرولي. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنه ډلوای د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې آن افغان او بهرنیو ځواکونو په دې اړه د ولسمشر فرمانونو ته هم توجه نه ده کړې.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه وزارت دفاع او همدارنګه بهرني ځواکونه غوږ نه دي نیولی. لبل ارخه طالبان دي چې هغه هم اعلامیه خبري چې موږ باید په ملکی ځایونو په ملکی خلکو باندې بریدونه وکړو، خو بیا هم متاسفانه چې موږ د ملکی تلفات شمیره جګه کړې.
خغل اتصال وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې یو سل سلورت یا کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره تیره میاشت یو سل شپږ ملکیان وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 450 ماشومان او 20 ښځې هم په وژل شوي او ټپیانو کې شامل دي. دغه ډله دا هم وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ډېری تلفات ملکی خلکو ته په کابل، ننګرهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې رسیدلی دي. د دغه ډلې د معلوماتو پر بنسټ دغه تلفات ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او د شپې په عملیاتو او دغه شان د طالبانو او داعش ډلې په انتحاري حملو کې اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د بیا بیا هڅو باوجود هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویان نظر هم واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بېغوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
مشکل
کلان مسائل استخباراتی دی وای ستونزې ټولې په استخباراتي مسایلو کې دي. باید د سمو اطلاعاتو په برخه کې کار او تفتیش وشي. باید د شپې عملیاتو او بمباری مخکې محلونه سم تثبیت شي. خو د بده مرغه په دې برخه کې بیغوري کیږي. که په دې برخه کې همغږي او زیات کار وشي، بل شک چې د ملکیانو له تلفاتو مخنیوي کیږي. مخکې تر دې ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د ژوند د تو په برخه کې احتیاط وکړي. ولسمشر غنی هم څه موده مخکې په دې اړه د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل چې عملیاتو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام باید وشي. افغان حکومت او طالبانو مخکې تر دې په وار وار دا ژمنه کړې چې د جګړې پر مهال به د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي، خو د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
زموږ اخلاص د رادیو او ریاست د رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر اوبه جو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اورېدلی سي. د ملکي تلفاتو په اړه راپور مو وارد اوس په روزګان ولایت ورسو. د روزګان کندهار پر لویه لاره هوایي برید کې شپږ کسان وژل سوي دي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وژل سوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي وات ایران ته د کار لپاره روانو چې هوایي برید ور باندې وسو. خود روزګان د څلورمې پل لوا مسؤلین بیا وژل سوي کسان وسلوال طالبان یادوي. په دې اړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی نن سیشن بازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال هوایي ځواکونه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره هغه مهال په نشکړی کله چې دوی کندهار ته پر لارې و او د یادې لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډۍ خوړله. نوموړي دا ونه ویل چې دا برید د چا لخوا ترسره شوی. بل خو بیا د یاد برید څخه روغ وتلو او عیني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې دی او وژل سوي ملګري ګاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره تر هوایي برید لاندې راغله. دی ویل چې په یاد برید کې نه کسان وژل سوي او وتنه نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترینکوټ ولایت روغتون ته د درملنې په مخه راوړل سوي و ازادي راډیو ته داسې ویل.
بسم الله احمد روزګان د ولایت ګیزاب رسوالی د چارباغ د کلی وسیدونکو یم. سره وخلات بس مر پریوت ننیم بجې چې مل خامخه منځونه چې مو وکړه پریوت بالا دغه مل ځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکی به میرا باندې راوغورځوي په دې کې مرسته نه کس شي دان کله درک صدور کس مرګي حال مر وې سر زخمیان
خاور لاندې وغبلن روان میرا پور سوي د خاور زبره مر ګرځي راو خدرا کس شي دان سو
د ولایت ګیزاب رسوالی د ورو ده غاړي ورو مشتول کارګر خلګي ورو ټول یاران ته پلولو وروره د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو وروره لاس کاسولو درې کاسو تل چانولو ورو په دې کې وروره ټیک ټاک نه کاسه شهید سی وی د څلور کاسه ټپیانه وتلې دي وروره دا د بری چای دی نه دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله نه میږي دا وڅ خبرې وکړي ډیر ښه دوه نه یو غاس خاور پر ما پرتاوه.
لا یاد بریټ څخه روغ وتلو کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کوونکې دي د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د څلرمې پلې لیوا مسولین وایي وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اووم عملیاتي کنډک کمانډان زمري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دی. نوموړی وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
یو نفر هم پکې مړ کېږي. طالبانو مالته شپې د خوانه اوس خواته میشنې پلان کېږي. په دې خاطر باندې طالبانو د خارجه تیارو باندې انداز کړی، هغوی انداز نتیجې نه طالبان ملکیا نه دي.
زمری دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې نن یې د مرکز ترین کوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. نوموړی وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر یې نور ټپیان کړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د 15 وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالۍ د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په افغانستان بل ولایت کونړ ته ورسو. په کونړ کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د چاپیداری په عملیاتو کې یې د داعش 15 وسلوال وژلي دي، 12 ټپیان او 2 ژوندي نیولي دي. دغه راز د طالبانو او داعش ترمنځ نښتو کې په همدې سیمه کې یو ماشوم او یو مېرمن وژل سوي دي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سې شنبې په ورځ په چپه دره کې ازادي راډیو ته د پیل شوو عملیاتو په اړه وویل.
مضمون دی تر نن ورځې پورې 25 نفره تلفات لري چې دا له منځه تللي داعشان او 11 نفره زخمیان لري. داعش او د طالبانو په جنګ کې یو سیاسره دوه ماشومان شهیدان شو.
هغه وای په یادو عملیاتو کې د داعش دوه مهم کسان د وسلو سره نیولې دي.
نن شپه په 3 بجو باندې هم دا دواړه دزګیر کړ. له یو میر کلاشینکوف سره، له دوه بمیدستی سره، له دوه مارکولو سره دام دزګیر کړ او د قانون منګولو ته وسپارل شو.
خاغلی ساپی وای په چپه دره کې د داعش وسلوالې ډلې په منځ کې بهرني وګړي هم شتون لري.
چینایان هم ورسره دي، عربیان هم ورسره دي، ازبکان هم ورسره دي.
د سیمه اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې په چپه دره کې د جګړې بلشوي ور مړ کړي او خلکو ته د بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو زمينه برابر کړي. یار پاچا وایي
که د علماو د لارې کې، د سپینګرو د لارې کې، که د ځوانانو د لارې کې چې کی نه غیر مفاهمه وکړي، د خبرو د لارې اول دی خبرې ته خاتمه ورکړي او د پایټ کې او د کې دي. که د خبرو د لارې نه کیږي نو حکومت دی قاطع تصمیم د دې لپاره اوسې په دې مکلف ده ځکه چې دا حکومت موږ منل له موږ د دې سوري لاندې شپې کوو، موږ د ووټ ورکړل، موږ د دغه بایران لاندې اوسېږو. نو دا حکومت به زموږ د سر و مال دفاع او د امنیت ضمانت کوي.
د دوهمې پلې لیوا قومندان زیاته کړه چې تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې تر څو چپه دره له داعش پاک کړي. دولتي مسؤلین وایي له چپې درې تر اوسه 2500 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي چې یو شمېر سره یې لومړنۍ مرستې هم ترسره شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالو مسایلو ته باورسو. یو جګپړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. دا چې دا بندیزونه څه دي نور یاس نوري به راته ووایي.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي واشنګټن پر تهران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبې وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژي او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگتن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه د چارواکي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللې سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سختدریزو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په ازمویلو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هېواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هېواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمېر له 45 تنو اوښتی اضطراري حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي د ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
په افریقایي هیواد سینګال کې مسلمان فعالان د عامو خلکو په ورځني ژوند کې مهم رول لوبوي. په داسې حال کې چې ځینې اسلامي ډلې په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې په تاوتریخجنه مبارزه شهرت لري، خو د سینګال مسلمانان له سیاست نیولې تر کرنې، ترانسپورت او موسیقي پورې له خلکو سره د ورځني ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
توبا که څه هم نری سړکونه او شګلنې کوڅې لري، خو د سنګال پر ورځني ژوند د دې ښار اغیز له پامه نشي غورځول کېدی. میلیونونه زیارت کوونکي هر کال د توبا د مرکز په جامع جومات کې د شیخ احمدو بمبا زیارت ته ورځي. د بمبا پلویان مریدیه طریقه چې نوموړي رامنځته کړې د اسلام لپاره خورا زیاته مهمه ګڼي. سالی سالیو د مریدیه طریقې یو مرید په دې اړه وایي: مریدیه طریقه زمونږ او پتیر ازما لپاره هر څه دي، ځکه اسلام له مریدیزم سره انډول دی او دا لاره موږ تر خدای رسوي. کار او نظم د مریدیه طریقې په تعلیماتو کې ډیر زیات مهم دی، نو ځکه مریدیان د سوداګرۍ له ګټې سره چې شیخ بمبا تل ټینګار پرې کاوه ډیره زیاته لیوالتیا لري. شیخ بمبا هغه مهال فرانسوي استعمار دوه ځلې تبعید کړی و. خدای او د سنګال لومړنی عیسوي ولسمشر لیوپولد سیدار سنگور د عدم تشدد له مبارزې او له غیر سیاسي اسلام څخه د ملاتړ په خاطر بیرته سنګال ته په ستنېدو بریالي شول. د سنګال باثباته ډیموکراسي د افریقا په لویدیځ کې د مذهبي زغم نمونه ګڼل کیږي. د سنګال 95% وګړي مسلمانان دي چې د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت کې د پام وړ ګډون لري، او په تیرو څو کلونو کې د مریدیانو د بیلابیلو څانګو سیاسي نفوذ هم هلته خورا زیات پیاوړی شوی دی. په 2000 کال کې عبدالله واده د نورو سنګالی سیاستوالو په څیر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مریدیانو له نفوذ او د مریدیا اسلام له شبکې څخه د کمپاین لپاره کار واخیست. او ولسمشر مکی سال د سنی مریدیانو په مټ سګنی انتخابات وګټل. تاریخ لیکوال شیخ ګوی وایي د سنګال د هر سیاستوال د بریا لپاره د مریدیانو تایید مهم دی. مذهبي مشرانو ته خلک لا زیات درناوی کوي. خلک د دوی ونډې او روحاني لارښوونو ته په درنه سترګه ګوري، ځکه هم خلک او هم سیاسي شخصیتونه د مریدانو حیثیت لري. د توبا د جامع جومات د کتابتون مسؤول مصطفی دیاتار وایي مریدیه فعالان یا خلیفګان د سنګالیانو د سیاسي اختلافونو د حل لپاره تل منځګړتوب کوي. اوس مهال څرنګه چې مریدیه طریقه سپارښتنه کوي، مسلمان فعالان تل د امن او تشدد د مخنیوي غوښتنه کوي. په افریقایي ساحل او د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې اسلام پالې افراطي ډلې ملکی وګړي ګواښي، خو د سنګال خلک برعکس د مریدیانو له نفوذ څخه کار اخلي، ځکه دوی د افراطي اسلام پالو په څیر پر خلکو بې ځایه قیودات او محدودیتونه نه وضع کوي، بلکې تر ډیره په دې هیواد کې د سیکولر اسلام او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ملاتړ کوي.
او د ساينس پټګر کې اوري چې ټاکل شوی ګوګل کمپنۍ خپل ټولنیزه شبکه ګوګل پلس غیر فعال کړي. نور به اسمت سروان راته وایي.
ټاکل شوی دی چې ګوګل کمپنۍ خپل ټولنیزه شبکه ګوګل پلس چې یو وخت ګمان کېده د فیسبوک سیاله به غیر فعال کړي. ګوګل پلس په 2011 میلادي کال جوړ شو او ډېره هیله لرله چې د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو سیاله بشي، خو داسې ونه شول. له څو کلونو راهیسې د ګوګل پلس د کاروونکو شمیر مخ په کمیدو. ګوګل په خپل په دې اړه څه نه ویل، خو تیر کال په ګوګل کې څو امنیتي ستونزې چې د دې شبکې د کاروونکو معلومات افشا کولای شوې سبب شو چې ګوګل د ګوګل پلس پر بندولو غور وکړي. له همغه پیښې وروسته ګوګل رسمن اعلان وکړ چې د 2019 میلادي کال په اگست کې به ګوګل پلس د تل لپاره بند کړي. څه موده وروسته څو نورې امنیتي نیمګړتیاوې په ګوګل پلس کې پیدا شوې چې له کبله یې ګوګل پریکړه وکړه چې د ګوګل پلس د بندولو نیټه نور هم رامخکې کړي. ګوګل په خپلو نورو ټولو کارونو کې زیات بریالی دی، خو یوازې په ټولنیزو شبکو کې تجربې ناکامې شوې دي. نه یوازې د دې کمپنۍ د ګوګل پلس طرحه بریالی نه شوه، بلکې تر دې وړاندې د ګوګل بس چې په 2013 میلادي کال کې جوړه شوې وه یو کال وروسته بنده شوه. همداراز ګوګل فرند کنیکټ چې په 2008 میلادي کال کې فعاله شوه تر 2012 پورې وچلېده.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي راډیو خبرونه را سره واورید، کوم د خبرونه نه اوریدلې په تکرار بڼه د ازادي راډیو په ویب سټ کې هم بیا اوریدلې سی په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. دری مجله زما همکار مصطفی سیل کې درته وړاندې کوي. سیل کې سپاسغله.
بسیار تشکر از شما، شما مانده نباشین. فریبا جان سلامت باشین.